السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 23 د نومبر 14 او ری چې بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. پایل خبرونه کیږي. د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. زلمی خلیلزاد د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ. ایران د یوې بیلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کې دي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم سي، خو له بده مرغه لا ډېر سوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل، هلمند او نور ولایتونو وروستۍ حمله وغندلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې. د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وسوي انکشافاتو په اړه بحث وکړ. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي، خو پرمختګ نه دی کړی. له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو 9 میاشتو کې څه کم 14,000 ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده. د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي، خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی. شغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 300,000 ته زیات شي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته وویل اوس افغانستان 4,500 ښځینه پولیس لري.
موږ باید 10,000 ښځې ولرو، ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو.
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ. دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوز کې دند لري، په دې تورن دي چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلي دي. د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځشنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا شوی چې استرالیایي پوځیانو د 2015 او 2018 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلي دي. د پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسي افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پوره کېدو وروسته پیل شوه. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی چوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله. وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبا خپره سوې ده، دا همکاري باید نور هم زیاته سي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د ایران دولتي خبري اژانس سیرنا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولی دی. کاب چې په حبیب السیود هم مشهور و، پخوا د حرکت النزال ډلې مشر و. دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1400 مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړی او وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیران څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیا شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کاب ترکیه ته بیوالی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 74 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدر اعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې تروریستان نه دي خو تروریزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حمله وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حمله وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورځنګ پر شپېتو ځایونو چاپه ووهله او 10 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغو ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8 لکه او 10,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکو او 2500 اوښتی چې دا د 2014 کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 83% پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیر ابلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وجل کې دوه غم شریکي څرګنده کړي. د خبريالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولی خبريالان په نشه کیږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب ووایي.
له کابله د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو راوباسي. مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې ایسای غیب ورته خلاص وي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. تخبرونه د سر موضوع اخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی پر وجل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او د بریدي جنگي جنایت بللای دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پرېښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستان او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي شي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېده بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په ازاده توګه او پرته له بیرې کار وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږي پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د زړه له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان ولې وژل کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب کړي او ځواب ووایي. په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطور مسؤلیت په غاړه نه اخلي. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي، دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، سوګواره کېږي او د ماتم په دغر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بل خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپله دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته شتو ګرنه رسول کیږي.
توحید
او د ترس او د روب هزار مته کی.
توحید صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوي، پایله به څه وي؟
کدا خونړی لړۍ کاروان به دغه سي ادامه ولري، ډېری مونږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاس تراول نه، چې په دغه وروستي کلو کې مونږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسترونه لاسه وو وزي او دا ارزشتونه چې دی دغه بزیان من کیږي او هغه مهم ارسه چې افغانستان په کې فخر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغه اړوندې ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه
زموږ پښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دادي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده دوی څه غواړي موږ ولې وژل کیږو نه چارواکی یو نه وزیران یو نه رئیسان یو نه قمندانان یو ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کیدو موخه څه دي دا په مستند توګه ووایي چې دا خبریالان او قاتلان څوک دي دا باید مشخصه شي په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې مونږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک
د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي پروژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ دلو عکس العملونو شو ولیدي خاطر پر دې سو نور تفصيل
ارګ مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادي او د خبريالانو د رساغت د محدودولو هڅه ده ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې ترهګر ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رساغت نشي محدودولای ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبريالانو د قانوني حق دی او دغه لاس تراوړنه په ډیرو کوهونو قربانیو تر لاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنې پالنې او لاوه د تاجمن دی ل سره هم حال د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي د ازادي د پاره کار کوي د خژوان د پاره کار کوي دوی بریټ لاندې نيسي نو دوی ته د ولس مشر د ادرسه د الیاس کورنایته او د زمونږ رسنۍ کورنایته د تسلیت مراتب وړاندې کوم
د وی د افغانستان دښمنان ټول هغه کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولین روخانه غکته انعکاس ورکوي په هلمند کې د ازادي رادیو سیمایز خبريال محمد الیاس دای د پنځشنبه پورز له غرمې مخ کې د یو مقناطیس مین په چاودنه کې ووژل شو اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم د غبریت غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې د مصالحې عالی شورا لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په سویل ویدی ځون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د یو زړور خبريال وو خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا و نشو زغملای وی واشه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دای وژنه غندلی او د نموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده کڅه هم د یادې پیښې مسولیت تر دې د مکومې وسلواله ډلې نه دی منلې خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د غبریت د غندنې ترڅنګ طالبان مسول بللې دي د دې شورا ویان رحمت الله اندړ په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې ویل د دای د وژل کېدو عاملین به ونیول شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمد الله محب د شهید الیاس دای کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې درهم په نامو څه نشته طالبان د خپل جنایت هغې مرحله ته رسیدلی چې د دې هیواد هر څه او هر څوک یې هدف ګرځولی دي
خو د طالبانو یو وین زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پلټنه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هیواد د دښمنانو کار بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده له دې ورآخوا په افغانستان کې ګڼو خبريالانو او د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب ټولونو دغه حمله غندلې او له افغان حکومت د ښاغلي د دې وژن کو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده. محمد الیاس ته له تیرې وی لسیز راهیسې له ازادي راډیو سره له هلمند د خبریال په توګه کار کوي چې د پنځشنبې په ورځ له غرمې مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې چاودنه کې 3 کسه نور ټپیان شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس با اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلي دي درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې د ایو وجل شو او ورورې سره له دوه نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لهکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیوني ویان یما سیاوش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لږه اور کم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولې دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلې دی.
د کابل څخه د طالبانو د وتلو او په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره سول. رحمت الله افغان په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 لمریز کال د میزان په 6 طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسېدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د دوران طالبان خو بیا نمو
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی. نارینه باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پریښي وای. موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې 3 ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم. له لاهوره مې لیلامې راغلل. له اودس پرته یې پر لمونځ
ودرولو. کابل
ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره پخوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د له منځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤله پیژندل سوې وه. له دغه غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حمله زمینه برابر کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 8 په افغانستان حمله پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکاري بل اخره د نومبر په 13 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا یې افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی وو او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې د موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والي په حیث باندې ورته اجازه هم ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړي چې دا باید د وطن نه ووځي او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او د دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان له خپلو کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږ ورته خلاصوي او هغه یې په غېږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست ومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر هغه څوک خپل جوګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوست متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسېږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وای دوی وویل په پوز کې د ماګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. ماګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی و چې له طالبانو سره خبرې ضروری نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د ده په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نېشنل ریویو خبرونې پر اساس پر ماګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی این این وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانیستې ده. ترامپ چې ویلي وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونې په اړه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر وباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,560 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. په ویانا کې د یوه سختریز مسلمان د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټروریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کانفرنس کې چې شاوخوا دوی ونې وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبري وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارکی له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 5 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواښونه چې په قانون کې په ګوته شوي ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په مخ خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. شاغل برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مده ده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او کې وخزه د کورنۍ تا تاریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تا تاریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن پخونو کې خزو ته کومي حقوقي مرستې ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخ ته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمې لوري فیصله بیا دې کولی شي چې هغه خلاص مرکزونو ته د خدمت د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپل بخوبه دريږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او دیوی متضرری خزه په غک پیلېږي.
دا خوان می په ډیره لږه خبره فکر کې زیات تو تاریخوال امرا سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل امرا سره تو تاریخوال کول او وقت می تاریخ واده کور ټول خدمت هم په ما باندې و د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطی به میکوله د پچو خرچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهل ما ټکول ما ډیر باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهل ما مجبور شم لاړم دغه ته محکمې ته حقوق می ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شوی ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی ګالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مسوزه ټوټه ټوټه کوکو نه خړل دې بیا ما تا وای چې فام کو ډاکټر ته ونه وای وای هغه اولوې دم سر مې مات شو. ما تا وای چې ډاکټر ته ونه وای چې مور بیا مده مردار اوم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وای ما وای سر مې په دیوال باندې ولګې وای نه رښتیا وای ما وای نه ډاکټر سره رښتیا وای په خمه مې اوس ما د ګرځیدای نه شم سر مې سالور 15 زای مات شو وای د حیوانان مې ټول ځوړن کړه د په خیر پوڅچات کې او سره ښکته یاره دومره ظلم ما کوم زین مې نه ولیدل شي چې تلار شم یا خپل خپلوان مې نه والته.
د خزو په وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د تیرو نږدې 13 کلونو په اوږدو کې کم شوی. اوس یو شمیر افغاني خزي حقوقي او مدافعو ارګانونو ته د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره لاسرسی لري. خو د ریپورټونو له مخې بیا هم ښکاري چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي خزي څنګه کولی شي چې د قانون له مخې خپل ژوند وژغوري؟ کورنیو چارو وزارت د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالی سره مخ دي یو شمیر ضروري مرسته کوي ترڅو د تاوتریخوالي سره د مخامخ شبو خزو ژوند وژغوري. دا چې پولیس په دې برخه کې څه قانوني اجراءات کوي او د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي ښځې څنګه کولی شي چې دغو خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، دا به د کورنیو چارو وزارت د ویان طارق آرین په خبرو کې واورو.
یو سل نو نه شمېرې د ټولو زموږ هیوادوالو په خدمت کې دی. هر څوک چې تر تهدید لاندې، هر څوک چې یو ګواښ ویني یا متوجه سي، کولای شي سی یو سل نو نه شمېرې ته زنګ ووهي او زموږ پرسونل 24 ساعته ناست هلته شکایتونه او دغه ټول پوښتنې چې راځي ثبتوي او بېرته مراجعه ته ابلاغ کوي چې عاجل اقدام وشي.
د ښځو د حقونو مدافعین تل ادعا کوي چې لکلو او باندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کره شمیره نه ده معلومه، ځکه چې ډیر شمیر ښځې حقوقي خدماتو ته لاسرسی نه لري او یا هم د نورو ستونزو له امله نه غواړي چې دغو ادارو ته مراجعه وکړي. د خزو چارو وزارت د خزو لپاره د ډیر شمیر خدماتو او کارونو یادونه کوي. د یاد وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردګ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د خزو چارو وزارت د حقوقي خدماتو په اړه داسې وایي:
ډېر تعداد ښځې لرو چې داسې ښځې لرو چې کله چې دوی د کور نه پناه راوړي حمایوي مرکزونو ته او هلته د دوی قضیه هم ترسره کېږي، حل کېږي، مګر بېرته بیا وروسته د حل د قضیې نه یې کورنۍ دوی نه مینی یا دوی نه غواړي چې ولاړې شي په څه چې دوی ځان ته تهدید احساسوي. نو موږ د دغو ښځو دپاره تر اوسه پورې داسې ښځې شته چې تقریبا لس کاله کېږي، دونه د لس کال نه ډېرې یولس کال او وکاله شفاخ کاله دا رقم خزی مو په حمایوي مرکزونو کې لیرو، مګر مو په دې وختو کې دې ته متوجه شو چې دا د لیار حل نه ده. د دوه لپاره مو د ریاست جمهوریت عدلی او قضایي غونډه کې یو وړاندیز مخته کړه او د کمیټې د مشر د دوام ماوند ریاست جمهوریت لخوا ومنل شو، تایید شو او مو په یو طرح باندې فعلا کار جریان لري چې تکمیل دلې نږدې دي. دې طرحه کې موږ نه یوازې هغه ښځې چې د تاوتریخوالي نه مجبورې شوې د خپل کور کلي نه وتلي، بلکې دغو ښځو نه چې نور هیوادونو نه بېرته رالیږل کېږي او هغه ښځې چې په جنګ کې خپله ټوله کورنۍ د لاسه ورکړې او بې کس او بې سرپرسته پاتې شوې دي، هغه ښځې چې د زندانونو نه خوشېږي مګر کورنۍ دوی نه ویني، یعنې مختلف ګروپونه د هغو ښځو چې د خطر سره مخامخ دي د هغو پاره نواتر ها جوړه کړي چې حداقل د زون په اساس به موږ دولتي مرکزونه د دوی د مسؤلیت د پاره د دوی د ژوند د کولو د پاره او د دې ترڅنګ چې دوی هلته ژوند وکړي په مسؤلیت کې باید کسب او کار زده کړي، سواد زده کړي او وکړی شي چې د خپلې ټولنې سره مدغم شي.
د راپورونو له مخې یو شمېر ښځې چې کله د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي او د خپل حق غوښتنې په هدف حقوقي او مدافعو ارګانونو ته مراجعه وکړي، نو نور بیا کورنۍ کې ځای نه لري او آن ژوندې هم له ګواښ سره مخ وي. د دغه ډول ښځو سره د مرستې لپاره د امن خونې د ښځو چارو وزارت په هڅو جوړ شوي دي. دا چې په دغو مراکزو کې ښځو ته کومې اسانتیاوې ورکول کېږي او یوه ښځه تر کومې مودې دلته پاتې کېدای شي، دا به د ښځې د افغان نو خزو لپاره امن خونی له منیجری لیلا حیات نواورو:
د دوی لپاره صحی خدماتونه په نظر کې نیول کیږي. میوه مثلا د فصل په وخت کې مختلف میوه او د درې وخته ډوډۍ، د خیاطۍ، د مربافۍ او دینی درسونه، د سواد آموزی درسونه او د ژوند لارې چارې مهارتونه او داسې نور، مثلا د زمي او د دوبی کالی، د ته د خدماتونه سته. او د حقوقي خدماتو په اړه باید وایم چې د خزو مرکزونه د دې زیانمنو خزو لپاره وړیا حقوقي خدماتونه وړاندې کوي. تر درېمې محکمې پورې د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د محکمې د فیصلې نه وروسته دغه خزي که د خپل د کورنۍ د غړو لخوا ومنل شي، دا زیانمنه ښځه کولی شي له خپل کورنۍ او له ټولنې سره یو ځای شي. تر یو کال پورې د دې قضیه فالوپ کیږي چې بیا کوم ستونزه دوی ته پیدا نه شي او چې دوی تسلیمېږي له هغو نه خاص ضمانت اخیستل کیږي.
د دې قضیه چې د محکمې له لوري فیصله شوه، بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د ښځو د وزارت په مرسته ور وپېژندل شي او دوی په خپلو پښو ودرېږي، یعنی سه خپل خودکفا سي، او یا هم دوی د محکمې له لوري کولی شي چې په قانوني توګه ځان ته کورنۍ جوړ کړي او په قانوني توګه واده وکړي، او یا هم کولی شي چې د ښځې خپل تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي او ځان ته یو نوی ژوند جوړ کړي.
د ټولو یاد شوو خدماتو سره سره چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې شوې دي، بیا هم د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شته. د بشري حقوقو د خپلواکې ادارې د رسنیو او نشراتو رئیس زبیح الله فرهنګ د دغې ادارې د معلوماتو لمخې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر په اړه وایي:
په 2006 شپږ میاشت کې 1909 قضیه چې مختلف تاوتریخوالی دی په کمیسیون په صاحب رسیدلی دی، اقتصادی تاوتریخوالی 355 قضیه دی، جنسی تاوتریخوالی هم 3 قضیه په صاحب رسیدلی دی، فیزیکی تاوتریخوالی هم 1599 قضیه دی، او لفظی او روانی هم 1308 قضیه په کمیسیون په صاحب رسیدلی دی.
د انسان پر وړاندې تاوتریخوالی د افغانستان د اساسي قانون لمخې منع شوی دی. خزی هم د نورو انسانانو په څیر په دغه او نورو برخو کې د قانون ملاتړ لزانه سره لري. د ښځو د اسلامي او قانوني حقونو په اړه زموږ همکاري وکمی جبرخیل د فقې او قانون له ډاکټر محمد ظریف عالم ستانکزي سره مرکه کړې ده. په ګډه وی وورو.
استاد که پسر که داره تا وایست چه دا افغانستان قانون لحقو خزونه چه دول ملاتر که بیچه دای دا کورنی تاوتری خوالی سر مخامخ دی؟
دی شرزو پولان دی تاوتری خوالی دی منی قانون پاره باید وایم که چه دا قانون متعالیه سی دی دا قانون احکام پدریو برخو تقسیمیگی. اولا برخه دی شزو لپاره وقایوی تدابیر دی چه خزی دی جرائم پا مقابل که باید پا طولانه که وقایه سی، او دوم حمایوی تدابیر دی سی خزی باید پا طولانه که حمایه شی، او آمدار راز پا آخره که مبارزوی تدابیر دی چه جرم دی عاملین و دی مجازاتوالو پا عربانه احکام زنگری سوی دی. پا دقه برخه که غوارم وضاحت ور کرم مخیل دینه چه دی تاوتریخوالی جرم دی خزو پا مقابل که پا طولانه که واقع شي، دولت مکلف ده ترسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون له احکامو سره سم وقایوي او حمایوي تدابیر په ټولنه کې وضع کړي، چې په دغه برخه کې دولت بالخصوص حکومتي سکتوري ادارې چې په قانون کې ورته دندې سپارل شوي دي اړین اجرات په اعتقادي او اسلامي مشروع فرهنګي اصولو نه لري متاسفانه، او همداراز د ښځو په اړه جرایم چې په دغه قانون کې ځانګړي شوي دي په دغه اړه ځانګړي څارنوالي ګانې او مرستیالي د لوی څارنوالي په چوکاټ کې شتون لري، او په لویو ښارونو کې ابتدایه او استیناف اختصاصي محاکم لري چې د ښځو په اړوند د تاوتریخوالي جرایم تحقیق او فیصله کوي. نو په هر صورت باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې جرایم د دغه قانون له حکمونو سره سم څارنوالي او محاکمو کې د دعوا اقامه او فیصله کیږي. خو دوه اولو برخو کې چې وقایوي او حمایوي تدابیر دي د تطبیق په اړه د دولت په کچه ستونزې شته. دولت نه ده توانېدلی تر څو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي جرایم په ټولنه کې راښکته کړي، او د دغه موضوع ثبوت د جرایمو ارقام دي چې له یو کال نه تر بل کاره پورې ډېری مومي.
درانو اوریدونکو، د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په موضوع جوړه شوې وه، دې پایلې ته ورسېدو چې په افغاني ټولنه کې اوس هم ډېری ښځې د خپلو حقونو څخه ناخبره دي، او هغوی چې خبرې هم دي د ځینو ټولنیزو محدودیتونو له کبله نشي کولی چې حقوقي ادارو ته لاسرسی پیدا کړي. که څه هم یادې ادارې وایي چې د دغو ښځو حقوقي دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي کوي. د دې اونۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
نن سا
سبایی چه آلی ما همه مرا سر جنگ کرده پا منشی جنگ تره نراویتیم
من ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سره حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زده بل کلی نراغلایم چاکای آغا از ما ده ترور توی تور کرد چه آغای ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی زا وگما جبر خیلیم او دا کور کلی یوی بلی خبرونی تمو هر کلی کوم نن پا دی موضوع بحث کوو چی ولی زینی کورنی کلچی دا لور یا خور واده بی نو دا واده سودا یا خرید لپاره دیر کسان لزان سر بیایی دغه کار دا زوم او ناوی پا اړیکو چمره منفی اغیزی خیندی او چنگا پا ودونو که لبی زای مساری فو داده وکلو د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، په افغانی ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستی چې بېوزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلي دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بېول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي، چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتوونکې موضوع ده. اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارفو له وجې خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړې او اوس ورته د واده بندوبست نیسي، خو همدې درنو مصارفو یې ټوله کورنۍ په تشویش کړې ده. نوموړی زیاتوي،
زما ورور کوژده کړې ده، مونږ په دې ډېر تشویش لرو. سې له وخت نه هغه کوژده کړې ده، مصارف یې ډېر سوي دي، بخصوص کله چې خرید ته ځي. بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی دمنګ خو لخوانم کسانی بیا غا د گرمی ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامیږي.
زه د مکروریانو مارکیټ ته تللی وم. هلته مې یوه لس کسیز ډله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول، خو تر څنګ یې یوه میرمنه او یو ځوان په خپل منځ کې د پیسو په حساب اختول. دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
اجازه ده چې مرکه درسره وکړم؟
ولې نه.
ګرانې، نوم دې څه ده؟
نوم مریم ده.
مریم جان، څنګه دې بازار کې راغلی او داسې اختای په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې څنګه خبره ده؟
من محفل لرو، د واده محفل د خرید دپاره راغلی.
چا سره راغلی خرید ته؟
د اکا د لور واده مې ده.
دا ټول چې دلته ګورم، دا لس نفره ښځې چې دي، نجونې چې دي، ټول هم د اکا د لور سره دې راغلي دي؟
هو، دا ټول یو ځای راغلي یاست خرید دپاره.
ولې دومره ډېر کسان راغلي دي د خرید ته؟ په دوه کسه درې کسه نه کېده دا خرید؟
بعض نو رسم رواج دی، نو موږ هم ټول یو ځای شلو راغلو خرید دپاره.
ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټولو ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکړي، بیا تاسو ته ټول ته تحفه به ماخلي درته اتمان کنه؟ نو مشکل به نه وي؟
نه، نو مشکل به نه وي. نو هر وخت څوک واده نه کوي، نو بیا هر وخت نو موږ هم چا سره د کاکا لور مې ده، نو موږ هم راغلی سو ورسره.
که ته واده وکوژه وکړې، بهتر هم خرید کړې. همداسې ډېر خلک بیا
دی خو لس کسې دي، نو موږ زه به هر شل کسه بوزم.
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې، محبت، دوستۍ تړون دی، خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه خیرازه په یو مجبوریت بدلوي. محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي.
زیاتره وخت د وادې معاملې د خلک ودونه ټولوي، معاملې ټولوي، اته نفره، لس نفره، دولس نفره، پنځه نفره، شپږ نفره اتمن وي. چې کله دوکان ته راشي نو مشتري نه پرېږدو، ورکو سودا ورکو، ځکه دوکان دوی لپاره خلاص کړی ده. همدغه یو کاروبار ده. کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله یې، او موږ هم نه پرېږدو، یا په تاوان یا په سرخي یا په ګټه، خو مشتري نه پرېږدو، ورکو یې.
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي. په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی.
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته، ځکه له ډېرو مودو نه چې څونه د ما ژوند ده، موږ چې کلور ورکړې او یا ملچانه کړې ده، نو د خرید په وخت کې له ناوې سره یو یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو، ځکه ده مجبوره ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته، بس ځایو کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکړي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتوونکی ده د زوم لپاره.
له واده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکولو په معنا دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هره برخه کې د بېځایه مصارفو څخه ډډه وشي.
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته دون جنجال چې شل نفر ورسره ځي بیا هغوی هوټل ته لاړ شه ډوډۍ ورکړه او په خرید کې بیا هر یوې ته یو شی واخله چې ډېر غذاف مصرف دی. دا غیر له د واده نه دا بیخي غذاف مصرف دی. هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفره راقل هغه جنۍ ده مثلا یو خورې چې رانمایي ورسره کوي یو شی ورته اخلي هغې درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده. کورنۍ خپله باید متوجه سي. خپله باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دغه جنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لږ پوکي خپله پوه شي چې دا کار ډېر ضرر لري.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی. یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده یي بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قربانی لويږي.
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازه ما خریته سیزی اغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع او خلبرته ماته موبایل او خلبرته ماته مثال صحت او خلا دان دا دا خکار نه ده. یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم د خکار نه ده.
نو مې حنا د ننګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ور کول شي بلې چې اسراف کی د واده خرید ته باید په اندازه لر شي.
اگران اوریدونکو، دا چې ولې ځینې کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزانه سره بیایي، دغه کار د زوم کورنۍ ته کومې اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي؟ دا او د تورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تورپیکۍ مومن څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
ولی ځینی کورنۍ کله چې د یو لور واده یا د زوی واده به ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بیایي، علت یې څه ده؟
افغانان په یو سنتي یو رسم و رواج داره ټولنه کې ژوند کوو چې ډېرې ښې ځانګړتیاوې هم لري او بعضې رواجونه دي چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنیو ته. د دې لاملونه خو یو دا دی چې بېځایه رواجونه دي پاتې دي، دودیز رواجونه او پخواني په شکل پاتې شوي دي او په څنګ ما هوا سو ارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د دې هستوی چې د خرید تزرخي کې او د سجمی د دې او د خلک زیات لاړ شي خرید وکړي.
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کړي؟ البته دغه ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل لپاره دا بس هم جوړ کړي کنه؟
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر نه ستونزه اول خو مهمه مشکل دا دی چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله لس نفر یا دولس نفر یو خرید تزي هدا ته بودیجه پکار دی چې د مثلا د غرمی ډوډۍ خوري ځکه د سار وخت دي او د یو کرایه یا مثلا د خوراک دی د دې په څنګ کې د تبایت هم یو توفه وخت شي دا غټ ګروپ چیزی وخت هم دی ځای کې دی مثلا په ټول په یو نظر نه خریدونه کې اته ستونزې را منځته کیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او د انجلې د کورنۍ او په څنګ کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې او تعداد خلک زیات دي ډېر لوړه بای خپل جنس باندې دي یعنی وای چې مدا یو وخت نه راځه چار سونه توای دی دی اخسل شي اخلی نو دا غزنه ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
خپل مونده به کورونې ته خصوصا د زوم او د ناوې کورونې ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه ده چې د ناوې مصرف نه دا مصرف دیږي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نه شو مثلا مصرف هم زیاتون شي بعض وخت کېږي چې مثلا وای ما تاریخ نه واخستی مختصخه خستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زد او زد بازی کوي حتی هغه د زوم او د ناوی پروې باندې ډیر تاثیر کوي زیاتره په بعض کورنوي کې دا شته چې هغه واسو ارمان چې د واده تلري د مختل کېږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کېږي بعض اختلافات پیدا کېږي بعض مصارف ډیریږي بعد واده تاثیرات دي ځکه هغه زوم مجبور دی چې د سد واده قرض خلاص کړي سد خرید خلاص کړي شي چې اخیستی دا ټول
اوس هلاري څه دی هغه لمومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه څه ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خریته بولونه جلوګیری وشي
یعنی هر شی په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په شرایط کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خار ته لاړ شي هلاري به دی چې دغه ډیرو خریدونو نه جلوګیری وشي لکه الی واخیستل شي هغه چې اشد ضرورت یې هغه چې ایجاب کوي چې ضرور دغه واخیستل شي دوه نفر دوه څلور دغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه وي خپل هغه ناوې که مو یو سره ځي چون یو مشره ده دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا او سره وکړي او یو یا دوه کسه د زوم د خوا د زوم مور یا د زوم پلار دغهنه کفایت کوي ډېر نورو خپلوانو ته مثلا خاله او عمه او ماما ښځه او کاکا ښځه شته په هره کورنۍ کې ښه ښه مشران لرو نو دا خو دوی ته فکر ونه کړي چې دا دې ته سپکاوی دی چې دې دې بونه تللی داسې که یو کورنۍ دا په مالات کې بیا سبا د هغې کورنۍ هم چې شي بیا دوی ته دغه نه کوي یعنې ست سلا نه کوي همدغه ښه ده چې یو نفر دا ابتکار وکړي چې شروع کړي
ډېره مننه
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا هي چاره.